په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې ز هارون با شادت سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرټکی د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورټ ځخ کړی چې پر جاسوسي ادارو په عدالتي چارو کې د تور لاسوهنې د تورونو اسخود نوټیس دی واخلي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکای ولسمشر ته په جوابي خط کې لیکلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. د ترکی په سیمه ییزو ټاکنو کې خلک په پراخ کچه د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفه ګوند ته رای ورکړي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو پر سپریم کورټ ځخ کړی چې په استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو اسخود نوټیس دی واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ په 15مه نیټه د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط استولې چې په کې تور پورې کړی وي چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. له دې وروسته د قاضي فایز صاحب مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ پر 18مه په لیک کې د لګول سو تورونو جاج واخیست، خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. بیا هم په دې ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له چیف جسټس سره ملاقات وکړي او پر دې خبره سلام شو چې تورونو پلټنې لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړ شي. د مارچ پر 10مه نیټه وفاقي کابینه په دې تړاو د سپریم کورټ د پخواني چیف جسټس تصدق حسین جلاني په مشرۍ یو کسیزه کمیشن جوړ کړ. خو د مارچ پر 10مه یعنی پرون د پاکستان 303 وکیلانو په یو بیان کې وویل چې د حکومت په مشرۍ جوړ شوی هر ډول کمیشن به د دې تورونو پلټنې له ضروري ازادیو او اختیاراتو بې برخې کړي. دا بیان د بشري حقوقو وکیل ایمان زینب حاضر مزاري پرون پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ چې په کلی چیف جسټس غوښتنه سوي چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د موبایل لاسوهنو د تورونو په اړه دي د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د خط اسخود نوټس واخلي. د لیک په اړه د پاکستان استخباراتي ادارو لاسنې دی ویلي. البته په خوا د دغه تورونو په اړه فوج ویلي ول چې دوی په سیاسي او عدالتي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په جوابي خط کې لیکلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته بنیادي اهمیت ورکوي. د پاکستان دولتي ریډیو پروند خبر ورکړی چې وزیر اعظم ولسمشر بایدن ته په جوابي لیک کې ویلي چې دواړه هیوادونه د توانایي موسمیاتي بدلون، زراعت، صحت او تعلیم په برخو کې په ګډ مهم کارونه کوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان غواړي د نړیوال امن او سلامتي او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ په لړ کې د ګډو هدفونو ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره کار وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې څو ورځې مخکې امریکایي ولسمشر جو بایدن شهباز شریف ته په استولي خط کې ویلي ول چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. د خیبر پښتونخوا په بشام کې د وژل شوو 15 چینایي انجینرانو مړی چین ته لېږدول شوی. د پاکستان فوج په بیان کې ویلي چې مړی د مارچ پر 10مه د راولپنډۍ له نورخان هوایي ډګره واستول شول. پر دې موقع د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم، د فوج مشرانو او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر هم ول. دوی پر جسدونو د ګلونو ګډي کېښودلې. بیان زیاتوي چې په پېښه کې لاس لرونکو ته په سزا ورکوي. چینایي انجینران د مارچ پر 16مه د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د برېښنا تر ټولو لوی پروژې د سوبند ته روان و چې یو ځانمرګي بریدګر خپل له چاودېدونکو ټوکو ډک موټر د دوی له موټر سره وجنګ. د پاکستان حکومت د مارچ پر 18مه نیټه د برید د پلټنې لپاره ګډ تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. په همدې تړاو د چینایي پلټونکو یوه ډله د مارچ پر 19مه په تحقیقاتو کې د برخې اخیستو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي تازه بارانونو یې د زلغزیو ګڼې ونې نسکوري کړې دي. د انګوراډي اوسیدونکي حبیب الرحمن پرون مشال ډډو تول چې د طوفاني بارون له کبله د زلغزیو رسیدلې میوې ورانې شوې دي.
سوراغرینا دی غبارګای شو زیوبش سراکانډا ګوډه لا کوڼای خو چا خدر بده کې ډریزیو ته د زنګوزی ونس ګورې کړی دی. خلته کافی نقصان ورا غایو میش دی زنګلی چې کوم محکمه ده دغه نن دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي د خلک ډریزیو کافی نقصان ورسېده.
په خیبر پښتونخوا کې په تیرو څو ورځو کې بارانونو مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې صوبې د طبي ناورینونو د نظم ادارې پروند ویلي ول چې ورشتونو په مختلفو سیمو کې لس کسان وژلي، 12 ژوبل کړي او شاوخوا 8 کورونه ته زیان رسولی دي. د ترکی په سیمه ایزو ټاکنو کې خلکو په پراخه کچه د دې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفه ګوند ته رای ورکړی دی. پرون ته سو ټاکنو نیمایي رای شمیرل شوي چې تر مخه د اپوزیشن مخکښ امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د واکمن ګوند له کاندید څخه 10% مخکې دی. دغسې د اوغلو ریپبلیکن پیپلز ګوند د انکری او نه نورو لوی ښارونو د ښاروال څوکۍ ګټلې دي. اوغلو دا وخت د استنبول ښاروال دی او دارنګا د دغه نهو او انکری د ښاروالۍ چوکۍ هم له دغه ونسروي. شونکی وایي چې د اردوغان ای کې ګوند چې د تیرې څه د پاسه دولسې زرایسي واکمنه ده د ټاکنو په اړه د سو نظر پښتنو زخم زیاته خرابه کارکردګي شوله ده. دوی د دې وجه زیاتېدونکې ګرانی او د اسلام پالو رای ورکونکو نا اطمینانی یادوي. خبرونه پای
مشال ریډیو خبرونه ول عبدالحی کاکړه مو اوریدل په روانه خبرونه کې ولدون کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان تر 300 زیات وکیلانو د دې هیواد له چیف جسټس غوښتنه دي چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو دغه شکایتونو پر اړه د پخپل وکړي چې وایي استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې لاسوهنه کړې ده. د سپریم کورټ یو وکیل سلمان اکرم راجا وایي چیف جسټس باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي.
سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، ایک تاریخی نوعیت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ موقع ہے.
د جنوبی وزیرستان خلق وائی رستی باران او گلائے د دوی د میوو باغونو ته نقصان رسولے دے او د پیښور یو هنرمند وایي له تیرو درو لسیزو راهیسې د عبدالستار شاه بادشاہ په دربار کې د قوالۍ محفل جوړوي.
مخکې رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس 1.5 کاله به کېږي چې بیا زه کومه
هیله ده. له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د اسلام آباد د های کورټ د شپږو ججانو لخوا د دې هیواد سپریم جوډیشل کونسل ته د خط لیګلو موضوع لا هم توده ده. دوی د مارچ پر 15 لیګلی خط کې تور پورې کړی دی چې جاسوسي ادارې په عدالتي چارو کې لاسوهنه کوي. په دې کې نوې پرمختګ دا شوی دی چې پرون د هیواد تر 300 زیاتو وکیلانو یعنی مدافع وکیلانو د سپریم کورټ پر چیف جسټس قاضی فائز عیسی غږ کړی دی چې د دې تورونو از خود نوټس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د مارچ پر 13 نیټه د دې تورونو د پلټنو لپاره یو کسیزه کمیشن جوړ کړی دی. له اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
دوی په 13 مارچ په یو بیان کې سپریم کورټ ته وویل چې د آئین د 144 مادې لاندې د یاد معاملې خپله نوټس واخلي، خو حکومت د اسلام آباد های کورټ ججانو د تورنو د پلټنو لپاره د وکیلانو د غوښتنو نه یوه ورځ وړاندې د پخواني چیف جسټس تصدق جیلانی په مشرۍ کې کمیشن اعلان کړی و. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فائز عیسی ته په 15 مارچ یو خط لیږلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې د یو جوډیشل کنوینشن را اوغتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د تورنو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د اسلام آباد های کورټ د ججانو د خط از خود نوټس غوښتنه کوونکو وکیلانو کې 100 کسانو مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت په جوړ کړي کمیشن باور نه لري، ځکه چې یو ریټایر جج برحاله ججانو ته انصاف نشي ورکولی. په دوی کې یو کس سلمان اکرم راجا وایي چې دا سیاسي مسله نه ده او د وکیلانو تنظیمونو سره ټولو ګوندونو ته هم پکار دی چې د دوی ملاتړ وکړي. د وویل
سپریم کورٹ کو خود یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، ایک تاریخی نوعیت کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت نادر یہ موقع ہے. اب بھی موقع
سپریم کورٹ تا پکار دا چخپلا ذمہ واری پورا کری، دا یو تاریخی ذمہ واری دا اور سپریم کورٹ تا ڈیرا خمو کا پلاس وراغلے دا چخپل رول ولو گوی ججانو پخت کے خوب حکومت پور لگے دلے دے دا استخباراتی درو پمرست پا دوی فشار اچوی اچھا چی تور بھی خاغا شفاف پلٹنے سنگا کولی شی. اما پا خیال دا صحیح طریقہ ندا، دا دا عدلیے بوجھ دے اور پکار دا چخپل اوچت کری، یعنی پا تاریخ کے بائدہ ناکامی وگانی شی.
خود اٹھانا تھا اور نہیں اٹھائے گی تو تاریخ میں یہ ایک ناکامی تصور ہوگی.
د سپریم کورټ نه د از خود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاری، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. په مردان کې قانون پوه اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې د وکیلانو ته پکار وو چې د کمیشن د رپورټ انتظار یې کړی وی او که په رپورټ یې سنی وکوي نو بیا یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړی وی، ځکه چې اوس د نوي قانون لاندې د سپریم کورټ په خپله د نوټس اخیستو طریقه هم بدله شوې ده. د وکیلانو د غوښتنې په اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
اوس په داسې حالاتو کې چې دغه وکلا صاحبان خط لیږي د سومو ټو اکشن لپاره، نو زما په خیال دا اوم چې دنو یو میچور خبر په دینه ده چې دا غیر پاره خپل یو پروسیجر دی او باید اپ کېدو. اوس چې کمیشن جوړ دی نو کمیشن په دې باندې باغی خپل تحقیق کوي او خپل تحقیقاتي رپورټ مخې ته وړي چې آیا داسې شوي دي او کو نه دي شوي. نو زه خو د یو قانوندان په حیث باندې دا ګڼم چې دې وخت کې د سو موټو اکشن لپاره چې کوم مونږ سره په کانسټیټیوشن کې کوم مونږ ته کوم لار خي، نو هغه لپاره څه جواز نه جوړیږي.
یادو درې سو وکیلانو په خپل بیان کې د پاکستان بار کونسل او ټولو بار اسوسیشن نه هم غوښتنه کړې چې زر تر زره د وکیلانو کنوینشن راوغوړي چې د عدلیې د خپلواکۍ لپاره د ډلهییز عمل په اړه پریکړه وکړي. په اسلام آباد کې قانون پوه ایمل خان ایډوکیټ هم د های کورټ ججانو د تورنو د پلټنې لپاره د سپریم کورټ ته از خود نوټس پلوی دی. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
بنیادی طور سے دا اس کم کمیشن جوڑ سوئے دے پا کمیشن جوڑولو بانی ہم دیر اعتراضات کی جن مختلف بار کونسل زول خواہ دا وکیلانو چکم نمائندہ پورمون دے دا غول خواہ دا باید پکار دا وائے لکہ دا نوی چکم ہیکس را لیچ باکی دا چیپ جسٹس کم سوموٹو اخستلو طریقہ کار دے چی دا یو دا سر دوست کم سینئر رجان دے آغا وکایدہ سوموٹو اخستلائی سے کچی حق لار اخپل سوئے وائے او بکایدہ و دا بانی اوپن کورٹ کی دا خبر سوئے وائے اور ادھر سوئے دا کیس را نو دا وډیره به تر وا بنسبت دا چې یو کمیشن جوړی چې یو پاک کمیشن چې کوم ممبران وی هغه ریټایرډ ججان وی
د آئین یو سر سلور اتیامه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکی او دا توان ورکړي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقوقو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. په ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسیشن، پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسیشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی خو بلوچستان بار اسوسیشن د حکومت کمیشن رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په خیبر پښتونخوا کې تازه بارانونو کې یو خوا د حکومت په وینا لس کسان وژلي دي، نو بل لور ته په جنوبي وزیرستان کې د ځنغوزیو ونې نسکوري کړې دي. ځایي خلک وایي د سیلیو او سختو بارانونو له وجې ګڼې ونې نسکوري شوې دي او پکې رسېدلې میوه خرابه شوې ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو یې غوښتنه کوي. نورحال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې طوفاني سیلۍ او بارانونو یې په سیمه کښې د ځنغوزیو ځنګلو او د مېوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدونکی حبیب الرحمان د سیمې ځنغوزو ځنګلو ته د طوفاني سیلۍ نه ورسېدلی نقصان مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته بارونی نه وشول، طوفان ورتی و، د یغ ډېر زیات نقصان و. کدمې شپې لاکې کې سورا غری نه دی غبارګای شو، زیوبش، سراکانډه، ګوړه، لاکوڼای، خو چا خدر په دغه ډېر زیات د زنګوزی ونس ګورې کړې دي. خلته کافي نقصان ورغی او دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسېږي. دلته یار کول ژالۍ وشي، فصلینه ختم شي، ونه شي ختم شه، د دغه خلک سره هېڅ امداد ونه شو. موږ د لایو شټاک نه، د محکمه زراعت نه، د ځنګلي چې کوم محکمه ده، دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي. د خلک ته ډېر زیات کافي نقصان ورسېده. چې کوم نقصانات شوي دي دغه زله ده وکړو، دغه دا رپورټ وخلي.
د وانا سیمې اوسېدونکی شان وزیر ویایي چې جالی او بارانونه یې د سیمې میوې باغونه خراب کړي دي.
دا جمعې په ورځ باندې دوست یوه طوفاني سیلۍ ورسره جالۍ وه، ورسره تیز ویر و. ځینې علاقې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلعه ده پاکې یې لوندې کړې، په هغه کښې غبرګبره علاقه وه، ورسره ملک خیل علاقه وه، وچه دانه وه، کالوشه، کژاپنګه علاقه، ډوګ او ورسره چې کوم کلوتای دی غایخو علاقه د وانا سیټي، په دا باندې ډېره جالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کومه الیچا هم په ګول شدو، ورسره مڼه چې کومه دوا په ګول شدو، هغه ته یې ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنمې چې کوم فصل وه هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقې کښې د زراعت ډپارټمنټ نه ورسره د سیول انتظام یې رامېږه دا درخواست کړي چې دا علاقه په امرجنسي په نیت باندې توسه ویزه ته ورته وکړي.
د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کې د طوفاني سیلۍ په وجه د زنغوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا خو دا سچې په کوني فرض چې کوم فرض څه دی په دا شو دا یو کاون فینامینا ده. دا غوښې په دې علاقه چې دا ایشو نه روغري وي دا په هزاره دی په ملاکان دی پاشو دغه ته کلک طوفان روشي یا کلک اور روشي په دا ونه په هر ور نه ښکارېږي په هر علاقه چې دا ایشو روغري وي دغه چې کوم روټ سیستم ته دا را سترنګ نه دی کله کله په تردا شای مشته نه دی رپورټ شوی تر نه مشته دا چا کار رو کړی دی نه مشته چا دا انفارمیشن رو کړی دی دا دی چې هغه دا کېدای شي بالکل دا یو ان شوی وي او دا غا دی کاون فینامینا ده چې دا څه ونه نه ښکارېږي چې کوم چل غو دا دی یا
د سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانائی د جالی په واجه شوی نقصان په براک شی ویایي. سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کے دے حکومتی چارواکیوں نے دا غوشتنا هم وکړه چې په ضلع کې د ژالۍ او بارانونو نه اغیزمن شوي کروندګرو سره د مالی مرستې کولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گڑی، تاوده باسونا، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا نگران حکومت د جنورۍ په میاشت کې پریکړه کړې وه چې سږ کال به تر پرایمري ټولګیو پورته زده کوونکو ته د نو نصابي کتابونو ترڅنګ زاړه هغه هم ورکوي. خو د تعلیم محکمې اوس مهال زده کوونکو ته یوازې د زړو نصابي کتابونو ورکول پیل کړي دي. حکومت وایي دا ګامې د پیسو نه لرلو له وجې اخیستې دی. چارواکو مخکې ویلي ول چې د نو کتابونو پر چاپولو به تر 8 ارب روپیو زیات لګښت راځي. دوی اوس وایي کوښښ کوي چې دا خرڅه دا خرچه چې ده د 15 ارب روپیو ته راکمه کړي. له پېښوره عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخ کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړي. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجې کړي ده. د مردان اوسیدونکو قسیم ګل مشال ریډیو ته ویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ول نوې کتابونه ورکا او زاړه به موږ سره کور کې پاتې شو. سخ کال چې کواړه کور ته راغله پای پیپر شوې نو کتابونه سره نو ما سم کو یا را نه ټیچرانو واغشت وی چې دا با مونږ نور کلاسونو لوال لور کولاینه کموالو به تاسو له درکو.
دا تعلیم لپاره کارکونکو اداري د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم کا سکول ته ځي هغه نوې کتابونو ته خوشحالیږي، نوې بستې ته خوشحالیږي، نوې جامو ته خوشحالیږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فایده ورسیږي خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو پغه کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول لپاره مختلف ټولز دي، د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول، او نن موږ سره په صوبې کې 2.5 لک ماشومان چې هغه عمرونه دي 15 کلن 14 کلن دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي، او په قبایلي اضلاع کې دا 10 لک ماشومان دي چې د سکولونو ته نه ځي، او په دې 10 لک ماشومانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلي اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ غواړي خو دی آر آؤٹ آف سکول د سکولونو نه بهر دي. نو په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو، دا چې کوم فیګرس ما ویلو دا موږ لاندې راغورځو، او ماشومان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دي ته موږ کوالټی اف یعنی صحیح تعلیم دي ته موږ ورکو.
دا خبر په پښتونخوا تعلیم محکمې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف د هغه کتابونو نه ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ میلاوېدل، د هغې سټڈی به متاثره کېدله، او څه خرچي هم وې، صوبه هم د مالي مشکلاتو سره مخ ده. د دې وجه دا فیصله وشوله چې کوم د بره ګریډس والا دي، د پرایمری نه لږ بره ګریډس والا، د یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي، او دې ته مخکې نه ویلې شوي وم چې تاسو به کتابونه چې کوم ستاسو نه روان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو به هغې ته حواله کوئ. نو دې ته وجه هغې د کتابونو خیال هم ساتلی دی، کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډ ماسټرز دي، پرنسپلز دي، نو هغې ته مخکې نه وینا شوې وه چې تاسو به سټوډنټان خبر کړئ چې دا کتابونه به ستاسو راروانو ملګرو ته ملاویږي. نو دې وجه کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي، او ابراتلون کی کم نوی سټوډنټان چې راځي هغه ته حواله کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 ارب روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د سوات ځینې اوسیدونکو وایي سکل د ګرانۍ له وجې د اختر لپاره نوی پیزار نشي اخیستی. دوی شکایت کوي چې د تیر کال په پرتله د پیزارونو بیې 2 چنده زیاتې شوې دي. بلخوا دوکاندارانو وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه غواړي چې د ډالر د نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو بیې هم لوړې شوې دي. دوکانداران بیا شکایت کوي چې سکل خلک پیزارونه نه اخلي، نو ځکه د دوی کاروبار خراب شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار یو مارکیټ ته ورغلی، له خلکو سره خبرې کړې دي او موږ ته پرې دا رپورت راوېږلی دی.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوښ میره سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوی پیزارونه واخله، تر پلاستیکونه جوړ شوی پیزارونه هم ملاویږي. د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکي د کالام اوسیدونکي ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوټان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وتی دي.
هغه ځین خپل د کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 پتریال څه دي چې مه اغستې رور ته مې اغستې اوس داږي 8000 روپۍ نو هر یو شی چې دغه دومره دغه شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي. نو غزوې مې چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیاړي کې ډیر ګران دی چې هغه اختر مناو کې ډیر ګران خبره. نو بس
ترخادار سړی چې دغه
نو غزوې مې چې هغه هم جاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپۍ د روزي دیاړي علي هغه لپاره ډیر ګران دی. پلاستیکو چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ډیزاین کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نوابلي چې د بیکرۍ روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلی خو دغه هم ګران دي
اوس راغلی یم هغوی چې لیټون والا پیزار رالواله ډېره زیاته مهنګایي ده اوس
ګرانه
مخکې 500 روپۍ میلاوېدل اوس 1200-1500 روپۍ داسې میلاوېږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده
ارزان دکان دی چې ته لاړ شي سروس ته او باټا ته او لیم شوز ته لاړ شي نو بیا ریټ څنګه
هلته خو ډېر تیز ریټونه دي 3500-4000 دا ریټ نو وي خو دلته چې کوم دي دا 1500 وي هغه 1200 پورې ورکوي او جی هغه خو نه شو اخیستی هغه ډېره زیاته مهنګایي ده او ګراني ده په خپله بجلي مه او هر څه دونه ګراني ده چې بالکل د کور خرچې د سره پوره کېږي نه
پیزار خرڅونکي د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرې راوړي خو سخت کال د زیاتې ګرانې له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه د هغې د وجې سونه تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانې ډېر زیات راغلې او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا 50% کمی راغله دی وجه چې سوکې فوټ کولې نش او اکثر ماشومان راولي مول پلار نو سلو پنځه ماشومان نو یو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوجو هیڅ نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دی نور لګول نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګ کاروبار هم سفر شه دي چې ارزان ډیر خرڅيږي چې ګران نو بیا سیل دون زمګ نه کیږي
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت ته پورې د ګرانۍ شرح 20% زیاته شوې ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده د ګرانۍ سره د عامو خلکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوې نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا د شبقدر خلک وایي د روژې په میاشت کې د بجلی لوډ شیډنګ د غوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی دوی په خبره هر ورځ تر اوږد لوډ شیډنګ وروسته یوازې د لس 15 منټو لپاره بجلی ترلاسه کوي چې په وینا یې د خلکو ضرورت نشي پوره کولی دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل غم دی وخوري حکومت تر روژې وړاندې ویلي ول چې د روژه ماتي او پېشمنۍ پر مهال به د بجلی لوډ شیډنګ نه وي خو خلک وایي داسې نه دي شوي د موضوع تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې
د شوقدر ولسوالۍ دغه د پڅلې رښتو ساتونکو کې تر یوې غنټې پورې بجلی خو وي خو نور نه وي خلک وایي کله لس منټه او کله بیا تر شلو منټو پورې بجلی وي بیا لاړه شي او د دوی په خبره دغه لس منټه بجلی هم هر څلور او یا پنځه غنټې پس راځي سلمان د شوقدر پهلوان قلعه یو اوسیدونکی دی مشال ریډیو ته وایي
لکه چې اوبه نه برابرېږي بجلی نه وي د اوبو مسلې په جومات کې هم شته او نور زنانو ته هم تکلیف شته دی ځکه چې نه به پښمنی کې وي نه پر روژه ماتي کې وي بجلی مړه بس بېخي اغسلی نو شي ګنټو کې یا نیمه ګنټه وي یا ګنټه وي بېخي ختمه کړې ده
د شوقدر تحصیل آبادی شوخ شپږ لاکه ده دغلته د بجلی لوی ګریډ هم شته چې دغه ګریډ کې 12 کلیوالي او یو لوی کمرشل فیډر یا بجلی ورکاون کې مشینان لګېدلې نصر الله خان دغه سیمه اوسیدونکی دی او په شوقدر بازار کې دکانداري هم کوي مشال ریډیو ته وویل د بجلی د بندښت وجې پښمنۍ او روژه ماتي په تکلیف کې تیر کړل
او چې رام شي نو یا لس منټه یا شل منټه یو نو بچینی نو بس ګیس او د چا غریبۍ د خشاک بلې او زیات کار ګیس هم ګران شوی دی نو بس غریب خلک خو بس زمونږ سپیا کې ورته مونږ یو دا وچوي پیاغه سوځي د مجبورۍ نه
د وړوکي اختر درانې سړي کې دوه رسم د درزیانو یا جامې ګنډلو په دوکانونو هم ډیره ګڼه ګوڼه وي او د جامو د ګنډلو سیزن یا ورځې هم دغه دي خو درزیان بیا وایي په جرنیټر او سولر شیشوي تاوانونه کیږي او چې کومه پیسې په جامو ګنډلو کې ګټي هغه تی په تیلو خرچ کیږي عارف الله هم په شوقدر کې د درزیتوب کار کوي هغه وویل
ثابت کال کې دغه یو میاش زموږ د مزدورې وي هغه چې سار نه خبرې بجلی راشي پلس لړی شي بیا خپل مرضی ده که په دوه بجې راوسته که په یوې راوسته که په درې راوسته دا کړی څوک د تپوس کولی اړ څوک شته دی نه سو خپل پریاد خو هر چا ته کوو د بجلی باره کې خو اوسه پورې په چا داسې څه قدم اوچت نه کړو یعنی کلي کې ښځه خلک وي بل نه ورکوي نو هغه میټرې لګېدلي دي کیبل سیستم دی بازار کمشن بازار کې ولې نه
دا شوقدر د ګریډیو چارواکي چې وی ویل نو می خپور نشي ځکه ته ترجمه نه ده خو دا زیاته کړه چې دوی ته د بجلی د بندښت وختونه او یا دورانیه د مرکزی دفتر چې پیس کو نومیږي حواله شوه او دوی بیا په ټولو فیډرو اته ګنټي بجلی تقسیم کړي یاد دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور د روزي نوړاندې ویلو درې ساعته به پښمنی او درې ساعته به پروژه ماته کې بجلی خامخاوي خو بیا هم نه یوازې د شوقدر بلکې د صوبې د ګڼ شمیر کلیوالو سیمو خلک وایي پروژه کې د بجلی بندښت لا سیوا شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه واورو.
د پاکستان پر درې سوه زیاتو وکیلانو پر سپریم کورټ غږ کړی چې اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا پر استخباراتي ادارو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د اسقوط نوټس واخلي. دوی پرون بیان خپور کړی دی چې ورباندې درې سوه درې وکیلانو دستخط کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف امریکایي ولسمشر ته په جوابي خط کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکو ته اساسي ارزښت ورکوي. د پاکستان حکومت د مارچ پر یو دیرشمه یعنی پرون خبر ورکړ چې وزیر اعظم ولسمشر بایدن ته په جوابي لیک کې لیکلي چې دواړه هیوادونه د توانایي، موسمیاتي بدلون، زراعت، صحت او تعلیم په برخو کې په ګډه مهم کارونه کوي. د خیبر پښتونخوا په بشام کې د وژل شوو 15 چینایي انجینرانو مړی چین ته لېږدول شوی دی. د پاکستان فوج په بیان کې ویلي چې مړی بیګا تر اورټنډۍ له نورخان هوایي ډګر واستول شو. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي د تازه بارانونو یې د زړغوزیو ګڼې ونې نسکورې کړې دي. د انګور ډي اوسیدونکو حبیب رحمان پر مچاړې ډي ټول د طوفاني بارون د قبله د زړغوزیو رسیدلې میوې قرآني شوي دي. د ترکی په سیمه ایزو انتخاباتو کې خلکو په پراخه کچه د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردغان مخالفه ګوند ته رای ورکړې دي. پرون د سو ټاکنو نیمایي رای شمېرل شوی چې تر مخه یې د اپوزیشن مخکښ امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د واکمن ګوند له کاندید څخه 10% مخکې دی. اوغلو وار له مخه د استنبول ښاروال دی. د دې ترڅنګ د ګوند ریپبلیکن پیپلز ګوند د انقره او نهو نورو لوی ښارونو د ښاروالۍ چوکۍ چې مخکېم له دوی سره وي ګټلې دي. شنونکي وایي چې د اردغان ای کې ګوند چې د تیر څه د پاسه دولسیزو راهیسې واکمنه ده د ټاکنو په اړه د سو نظر پوښتنو زخم زیاته خرابه کارکردګي ښودلې ده.
لن خبرونه اول عبدالحی کاکړه مو اوریدل. اوس بلې موضوع تر ازو په غزه تړلانګا کې د اوربند ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شوی دی. د رپورټونو له مخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو هیئت هم ګډون کوي. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په مخکینو څلورو ساعتونو کې اووه اویا نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. تفصیل ملاله بشیر راکوي.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړانګه کې د شپږ اونیو لپاره د اوربند ټینګښت دی پرون په قاهره کې پیل سو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده څلوېښتو یرغمل شویو د خوشي کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي د محل شاوخوا یو سلو دېرش یرغمل شوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم ګډون کړی خو د حماس ډلې کوم استازي پکښې نسته. د حماس ډلې غشتنه ښکارا ده هغه دا چې په غزا کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دی لغزه ووزی. اسرائیل دغه وړاندیز نه منیا ویلی دی چې په غزه کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د غزې په مرکز کې د الاقصا جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزه کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 10 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوي کسانو شمیر تر 2300 او 200 څخه زیات سوی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې 8 ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل سوي کسان د لسګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشې سول. تر اوسه په غزه کې د اوربند د ټینګښت په هدف د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پاتې سوي دي. د مصر او قطر تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو نو هم د دغو مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبی شهر رفح کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفح کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر رفح شهر د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای سي انساني غمیزه رامنځته کړي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نه مرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک د انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر 10 بجې اوریدای شي.
د ننګرهار اوسیدونکي په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي اټیوال ورستر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي. خلک د جلال آباد خاروالۍ له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي، خو د خاروالۍ مسولین وایي دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د نرخونو د کنټرول په مخه پر هټیو ګرځي او زیاتوي چې یو شمېر دکانداران د نرخنامو د سرغړونو په تور جرمانه کړي هم دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې وو.
د جلال آباد خر اکثره اوسیدونکو په ورځ مزدوري بوخت دي او شکایت کوي چې هټیوال ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او دوی نشي کولای چې د ورځ مزدوري په پیسو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد خر دوه تنه اوسیدونکي زرګل او عبدالغفور وایي
خوار شي د چې نږدې کېږي ګوتې د سعودي روپۍ شته نه مشکلات زیات دي، نو ټول باید یو بل باندې رحم وکړو او هغه وکړو نن کنټرول شي. دغه هر شي باندې ولې باید دام کنټرول کړي، هر شي کنټرول کړي.
یو څه اندازه دکانداران هم ظالمان دي، دوی دغه مالونه ساتلي اوسیږي او په دغه ورځ باندې دوی چون بربار ور باندې زیات دي هغه ریټ نه مرایتي.
په جلال آباد ښار کې د اسنافو او کسبګرو اتحادی مشر باز محمد سوانمل هم مني چې نرخونه له یوې اونۍ بلې ته مخ په لوړېدو دي.
تر یو حده پورې د زمونږ د ولسونو خبره پر ځای داسې ده چې هغوی مخکې مالونه وړي وي، کله چې زمونږ هټیوالې او ولسونه بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
خو په ننګرهار ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت ویاند بختي جان مراد وایي چې د دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د خار په هټیوالو د نرخونو د کنټرول په موخه ګرځي او کوم هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي مجازات کیږي.
د جلال آباد ښاروالۍ لوري د روژې مبارک میاشتې پر راتګ سره د لومړنیو خوراکي توکو لپاره نرخنامه ترتیب شوې او د تقسیم شوې د ټولو صنفونو ته د دې د تطبیق موخه باندې د ښاروالۍ اړوند مارکیټونو تنظیم امریت په مشرۍ باندې د نرخونو ګډ کنټرول ولایتي کمیسیون هم شته دی چې هغه هم سر تر سره کوي. او د دې سره هممهاله ښاروالۍ درې بېلابېلې کمیټې جوړې کړي دي چې دا په ټولو ناحیو کې ګرځېږي او هلته به د نرخنامې د تطبیق په موخه کمپاینونه ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د میاشتې د مبارکۍ په پیغام کې ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سیاحت څنګه د مارچ پر 15مه د پاکستان حکومت ته لس سپارښتنه کړې دي. د سازمان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي، د بیان ازادي دې یقیني کړي، د لږکیو مسلو ته دې پام وکړي، د ښځو د حقونو خوندي ساتلو په اړه دې قوانین عملي کړي او د لادرک کسانو د موندلو او یا هم عدالتونو ته د وړاندې کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان موجوده او پخواني حکومتونو ویلي دي چې دوی په هغه هیواد کې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو ځینې څېړونکي وایي چې په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر وړاندې لا هم خنډونه شته او زیاتوي چې د بشري حقوقو خوندي ساتلو په اړه هم پر قوانینو هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. د موضوع تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا څنګه د مارچ پر 15مه په خپل ایکس پاڼه د پاکستان پر نوي حکومت په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په لړ کې لس سپارښتنې کړي. په خپل لومړی سپارښتنه کې د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي د پاکستان حکومت په سمدستي توګه په ټولنیزو رسنیو او خاص کر ایکس چې په خوانی نوم یې ټویټر دی بندیزونه لري کړي او د بیان ازادي دې یقیني کړي. دغه ادارې وړاندې لیکلي باید حکومت په هغه هیواد کې پر رسنیو د بندیزونو لری کولو لپاره عملی کار وکړي. بلخوا خبریال او سیړونکو شهزاده ذوالفقار وايي په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې پر رسنیو قطغنونه لګیدلی او زیاتره خبریالان ځانونه خوندي نه احساسوي.
همیشه پاکستان کې د پاکستان ټریک ریکارډ چې دی هغه غي پرخه ازادي ثابت متعلق یا هیومن رائټس چې دی هغه همیشه چې دی غي روانه دي پاتې شوی همیشه کنسرن شو کړی دی. هر میاس
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او په خاصه توګه د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په 1300 میاشتو کې د موبایل نیټورک بحالولو او د انټرنیټ سهولت لپاره سو سو واره احتجاجونه کړي دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډي یو اوسیدونکي په اړه مشال ریډیو ته وایي
مذاکرات تنور غلی هاتی چې دوه تر متعلقي دي پای کې سپاتال دا سکول دا یا روډ دا یا نت ورک دا یا پچیسل دا یا.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل دوه مسپارښتنه کې د پاکستان حکومت ته ویلي چې د هغه هیواد لادرکه کسانو مسله دې زر تر زره هواره کړي. دغه ادارې لیکلي په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شو چې له هغې راهیسې د 10,000 او 8 او یا لادرکه کسانو پېښې نښې رپورټ کړي دي چې پکې 3,415 کیسونه د خیبر پختونخوا او 2,252 د بلوچستان صوبې څخه دي. بلخوا د بشري حقونو د دفاع سازمان ډیفنس فار هیومن رایټس مشر آمنه مسعود جنجوا چې د لادرکه کسانو پر مسله همکار کوي، مشال ریډیو ته وایي د امنیسټي انټرنیشنل وړاندې هم د بشري حقونو نړیوالو ادارو د پاکستان پر پخوانیو حکومتونو د لادرکه کسانو د مسلې د هواري لپاره غږ کړی خو څه نتیجه نه دا ورکړي.
داسې یو کمیټه بیا جوړ شوی او ډېره غټ کمیټه او پکې انټیریر منسټر، لا منسټر او ټول پکې وي، کین موږ ته ټول وتاوه نه کړی چې تاسو بیا راځي خپل خپل بیانونه ورکړي. بل سیول سوسایټي تنظیمونه هم تللي وي، وکلا هم تللي وي، وکټمز هم تللي وي، او بیانونه ټول واغېستې دي او بیا بعد کې بس سب نه ودري.
دا په داسې حال کې دا چې د 2023 کال د دسمبر په 18 له کوټې څخه د لادرکه بلوسانو د کورنۍ غړي او د بشري حقونو فعالان اسلام آباد ته روان شول او د دسمبر پر 16 اسلام آباد ته ورسېدل او د پریس کلب مخې ته پرلت وواهه. هغه احتجاجي پرلت جنوري په 23 وروسته تر هغې پای ته ورسېد چې د پرلت مشر مهرنګ بلوسي وویل چې ورباندې د احتجاجي ناستې د ختمولو فشار وو. د بخښنې نړیوال سازمان په خپله دریمه سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د خلکو پر راټولېدو د بندیزونو لري کولو او په څلورمه سپارښتنه کې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندي ساتلو او په زوره د نوي ستلو مسله راپورته کړې ده. دا شان د غیداري د ماش پر 28 په خپل ایکس پاڼه په 15 سپارښتنه کې لیکلي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د ښځو مسلو ته پام وکړي او د جنس په بنیاد په ټولنه کې د تفریق او امتیاز مخه ونیسي. په خپل 15 سپارښتنه کې د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې د پاکستان حکومت داسې مؤثره قانون سازي وکړي چې له مخې د کورنۍ تشدد، د پت په نامه د وژنو او په زوره د نجونو د مذهب بدلولو مخنیوی وشي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ډلې عورت مارش او مشره فرزانه باری مشال ریډیو ته د مارش په 13 وایي په هغه هیواد کې د ښځو او لږکیو د حقونو خوندي ساتلو لپاره ډیر کار پاتې دی.
کہ بہت زیادہ وائلنس جو ہے وہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف، ٹرانسجنڈر کے خلاف،
پو پاکستان کی دخزو نرخزیان او پسین صوبہ کی دلگکیو خلاف تشدد پیخی زیادہ شوی دی. پسین صوبہ کی پزورا د ہندی لگکیو دنجنو مذہب بدلول کی گی. بلا مسئلہ خزو تا اقتصادی انصاف پر کول دی، یعنی پکار تا دوی تہاغ سی معاوضہ ور کشی سنگ چی سڑو تا ور کول کی گی. نو مسئلی دیری دی مونگ پخپلا ہم دا دغو غختنو پر یو لسٹ خبری کون. مارچ پر 9 د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه په 16 سپارښتنه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې دي د مذهبي لږکیو حقونه خوندي کړي، د دې بنیادي مسلې د هواري کړي او د احمدیانو خلاف د امتیازي قوانین ختم کړي. امنیسټي انټرنیشنل په 10 سپارښتنه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په پوځي عدالتونو کې پر ولسي کسانو مقدمې ودروي او په هغو قوانینو کې د بدلون وکړي چې پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه دي. بلخوا د پاکستان د بشری حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا سانګې مشر اکبر خان نمو د مارچ په 13 پختنه وکړه چې کله د بشری حقونو یو نړیواله اداره د یو هیواد حکومت ته داسې سپارښتنې وکړي نو د دغې څه اثرات مخې ته راتللی شي کنه. په ځواب کې نوموړی وایي
مخاطره چې بشري حقونو ادارو ته خو دومره زیات دی او وزن نه ورکوي او نه دومره توجه ورکوي، خو بل طرف ته د مغرب سره او د یورپ سره د پاکستان په شانته ملکونو ځینې معاشي حوالو سره هم تړلی شوي، نو دې قسمه یېره ترخه پاکستان ته یا د دې په شانته ریاستونو ته یي. نو د هغې د وجې نه هغې کوشش کوي چې فیس سیونگ کے وطن اوکا مخت ول وطن دیو سے کوشش ہوئی کہ چیزان سے خپل مخ صفا کی جاگے حوالے سرا اگر چی اگر کوشش ہونا دزل اخلاصا
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اتمه سپارښتنه کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو مسله راپورته کړې. پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو له وجې خلکو ته په تیرو کلونو کې ګڼ ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. له دې سربیره امنیسټي انټرنیشنل په خپله 9 سپارښتنه کې په پاکستان کې د مرګ سزا ختمول او په 10 سپارښتنه کې هغو خلکو ته د تحفظ ورکولو مسله راپورته کړې چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتساپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د جنوبی وزستان د برمل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د انټرنیټ سہولت ورته بحال کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د انټرنیټ سہولت نشتوالي له وجې نه یوازې د کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي، بلکې عام خلک هم له خپل خپلوانو سره په رابطو کې ستونزې لري. په عین حال کې د انګور اډې پړلتوال هم د انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کوي. بلخوا یو چارواکي د نوم یې نه خپرېدو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې امنیتي حالاتو له وجې چې هغه د خبره خراب دي انټرنیټ تړل شوی دی. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سولی وزیرستان تحصیل برمل او سیدین کی ویایی چی پا سیمک شیه ده انترنت سهولت بندش پا وجه ده خلق جوان ده سخت مشکلات سرا مخومخ شوائی دایی. ده برمل رغزی کلی او سیدین کی داکتر منهاج وزیر پا دغی براکش مشال ریڈیو تا ویایی.
رغزی که بمیجا دل تا دست مشکلاتی چی کما ده نیت مسالا دو ده ترویسا پر اند وحال شوی در وقت شی چی ده میجا نیت بانده ده سیل که بلی علاقه دلائی ده انگوره ده پر رسد دلائی ده سرکار خلق چار دن و خلی و میش پرایویت خلقا بلکل ده سهولت ده نمحیا کبی و دل تا لکه پر رغزی که مقام ده دوی تاوره لکه دلی دی ایوا چیپ تاور دو او ایوا بلا ورلامی تاور دو ده کلا خلوصی بی کلا باندی بی ده نهونه که ده برابر دی که چرا ده بحال شی نو میش تا ده سهولت بلکل فراهم شي مهیا وشي. نو میجا د افیشل نه دغه غوښتنه کي چې میج ته دغه د نیټ سهولت وروکړو او دغه ډي ایس ایل کې د مکار وکړو چې میج وای فای ولګوي.
د راغزي کلي اوسیدونکی نور اسلام ویایي چې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د برمل تحصیل خلق وڼه بازور ته په تاګ باندې مجبور کړي شوي دي.
میش دے علاقے سگنل درغت مسلح دکانہ میش کا نو وائی فائی سسٹم تھا نیٹ ہا نیٹور کار سے سر خراب کر آئے میش کا موبائل سگنل نہ ملا ہوئی سی ورتا وہ ہوتا ورتا چک سا بعد نہ خبر تھی وہ نیٹ کو یہ خطا خراب کر آئے موبائل سگنل کم پار سے بولا تقریباً 300 روپئے کر یاد ہوتا تو جنا چین میش ڈریمی ہونا تھا وہ ہونے کے لیے میش وائی فائی سارا موبائل کنیکٹ کر لی پانا بعد میش باہر مل کے ورور سارا ٹرا سارا دورا سارا رہا پہ ٹھیک ہی اور لگا میش تھا سہولت نستا میش غصنا کی دے دگا حکومت نہ صبح میش تو تحصیل برمل
په تحصیل برمل کښې د انټرنیټ سہولت بندش په باره کښې د انګور اډه سیمې یوه اوسیدونکي خبرې هم وروایي.
زه حبیب رحمان یې د انګور اډې نه د میژو په علاقه انګور اډه کې خو انټرنیټ بخي نوم نشته. د حکومت نه میژ هم دغه غوښتنه د میژ قیمت در نه دلته نشته دو په دغه وتلس مطلبې کې دا هم په فرسټ نمبر دا مطالبه دو چې میژ ته د دلته د انټرنیټ سہولت د سیګنل یې ولګوي. حکومت په بیرا برمل تحصیل چې کوم دی په دغه کې د هم مخه د خلکو ته انټرنیټ سہولت او د سیګنل سہولت چې کمځي کې نشته دا د حکومت ولګوي.
مشال ریڈیو چې د تحصیل برمل اوسیدونکي غوښتنې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او په وانا کښې د انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کښې امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسالورو تر شپگو بجو، دا سہار لنہو دا مخام تر وو بجو، دا شپی لنہو نا تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پا دی سپو خبری گی. منزنی سپا شپک سو یویش کلو ہرسا. لنډې سپې مو دی 15,015، 12,110، 11,390 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي.
په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاه دربار چې د بادشاه جان په دربار یادیږي لکلونو راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې دربار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان په دربار کې د قوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتانه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفی افکارو او د موسیقۍ للارې د هغو د ترویج له طریقه ممکن دی. تفصیل زما هارون بادشاه په دې رپورټ کې. د پېښور او شاوخوا هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بارا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشاه په دربار کې ټولیږي او قوالی وایي. د قوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال چې تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رادیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره په محفل کې د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په جوړو کمپوزونو کې ویل کیږي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسې دیرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل بادشاه سی اوس پرده شوی حکیم شاه بادشاه سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري پکې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شیرینه رحمان بابا خوشحال بابا.
پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه دربار د قوالۍ محفلونو ته په باقاعده توګه ورځي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دې دبګرۍ کې یو ځای بیا پاس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی دے ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان دربار ته د ذهنی سکون لپاره ورزي. دا خبره د پېښور د اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی وای د بادشاہ جان دربار ته تونکي هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کړي بلکې په هنر کې هم معتبر شي.
د بادشاہ جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ مین الدین چشتی په نوم دی و صوفی او مذهبي سکالر پیروکار و. خبریال له پښتو موسیقي اثر پر تړلی و موضوعاتو لیکنه کوونکې شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کواله محفلونو پر سر د باچا جان مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کواله ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو قامي دوست دی. او چې څوک یې وله د جنګ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی، لو شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی قامي.
تبلغه کوونکی او موسیقار ماس خان وصال وایي د پښتنو نومیالیو سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یو شمېر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا په دربار کې د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په دربار کې د کولای محفل مشر تنظیمونکي دی، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د رحمان بابا په مزار هم جوړیږي، او دا چې هلته هم د پام وړ شمېر خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.